ایران په تیره اونۍ کې
د تهران رادیو د پښتو خبرونه خوشو مینوالو په دې شیبو کې ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی
ایران د اونۍ په هنداره کې نومې اونیس پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. د دغه مطلب په سر کې د ایران د تېرې اونۍ د ځینو مهمو بدلونونو په باب یوه لنډه شان خلاصه درابو او بیا به مو رابولو د ځینو موردونو په باب د تحلیلي برخې اورېدل. نو هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای په کله کې څپېړې خوړلو سره به د تېریګر پوځ د بیا پورته کېدو قدرت ونه لري. د ایران خارجه وزیر د ایران مخنیوونکي دفاعي وړتیاوې هیڅکله د خبرو اترو وړ نه دي او د نړۍ د اویا هیوادونو د سمندري ځواکونو په مانورې کې د ایران د دیناسترې جنګي بیړۍ ګډون په تېره اونۍ کې د ایران ځینې مهمې پېښې وې. البته اوس مو هم رابولو د ځینو موردونو په باب د تحلیلي برخې اورېدو ته.
عزتمن اوریدونکو، د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله عظمى سید علی خامنه ای د تبریز او ختیځ آذربایجان ولایت له زرګونو خلکو سره په ګرمې کتنې کې په ایران د یرغل په باب د امریکایي چارواکو رسنیو د بې ځایه لاسوهنو او ګستاخو ګواښونو په اړه وفرمیل. دوی په خپله هم ښه پوهېږي چې د دغه خبرو او کړنو طاقت نه لري او هغه پوځ چې ځان د نړۍ تر ټولو پیاوړی پوځ بولي کیدلی شي داسې کلکه څپېره وخوري چې بیا له ځایه د پورته کېدو توان هم و نه درلودلی شي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود روان کال د ایران د ملت د عظمت ارادې کلک هوډ او د نورو وړتیاو د څو ځله راڅرګندېدو کال وباله او زیاته یې کړه د ایران ملت په پله پسې قدرت ښودلو او کلک مقاومت سره ایران سرلوړې او عزتمن کړی دی او هغه چارواکي چې په دې شپو ورځو کې په بهرنیو سفرونو ځي د نورو هیوادونو له چارواکو سره په لیدنو کې د ایران د ملت ځانګړي برلاسي په ښه توګه احساسوي. حضرت آیت الله عظمى سید علی خامنه ای ټینګار وکړ چې د امریکا او صهیونیستي رژیم استخباراتي او جاسوسي ادارو د ځینو نورو هیوادونو د استخباراتو په مرستې سره له ډیر وخت راهیسې یو شمیر شرغواړي کسان یا هغه کسان چې د شرارت زمینه لري جذب کړي په بهر کې یې روزلي پیسې او وسلې ورکړي دي او د تخریب په پوځي حکومتي او ولسي مرکزونو د یرغل لپاره یې هیواد ته رالیږلي وو څو په مناسب فرصت کې اقدام ترسره کړي چې دا فرصت د مرغومې د میاشتې په نیمایي کې ورته برابر شو.
د اسلامي انقلاب معظم لارښود د دغو اقداماتو اصلي هدف د اسلامي نظام د بنسټونو لړزول وبلل او وویل البته د قانون عملي کوونکي پولیس بسیج او سپاه او ګڼ شمېر خلک د بلواګور پر وړاندې ودرېدل او د کودتا کوونکو له ټولو چمتووالي او ډېرو لګښتونو سره سره یې په ښکاره توګه ماتې وخوړه او ملت بریالی شو. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه ای د مرغومې 22مه او سلواغۍ 22مه بېساري میلیونی لاریونونه الهي نښې وبللې او ټینګار یې وکړ دا قدرمن ولس چې په دې ډول یې د دښمنانو بدغواړي او خطرناکې دیسې شنډې کړې باید د چمتووالي ویښتیا او ملي یووالي په ساتلو سره دا څرګند الهي توفیق وساتي. دوی د ګډوډیو پر مهال د توی سوو وینو په اړه هم وفرمیل یو شمېر کسان چې د فتنې مشران او د کودتا برخوال وو هلاک سول او حساب یې له خدای سره دی خو درې نورې ډلې وژل سوي کسان موږ خپل اولادونه بولو او د ټولو په غم کې شریک یو. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د امریکا د ولسمشر ګواښونکې څرګندونې د ایران پر ولس د واکمنېدو د هغوی د ارمان څرګندونه وبلله او وویل د ایران ولس خپل اسلامي او شیعیت درسونه ښه زده کړي او پوهیږي چې په کوم وخت کې څه وکړي. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه ای د حضرت امام حسین علیه السلام تاریخي وینا ته په اشارې سره چې ویلي دي عظمى پشان کس د یزید پشان له کس سره هیڅ کلام بیعت نه کوي وویل د ایران ولس هم وایي چې زموږ پشان ولس له داسې فرهنګ تاریخ او لوړو معارفو سره پر امریکا له فسادګرو واکمنانو سره هیڅ کله هم بیعت نه کوي.
د اسلامي انقلاب سلار خود د بدنام ټاپو په قضیه کې د حیرانونکو فسادونو څرګندېدل د لویدیز تمدن او لیبرال دیموکراسۍ د واقعیت څرګندونه وبلله او ویل هر څه چې مو د لویدیزو مشرانو د فساد په اړه اورېدلی وو یو اړخته او د دې ټاپو قضیه بل اړخته ده. البته دا یوازې د هغوی د بیشمیر فسادونو یو مثال دی او لکه څنګه چې دا موضوع پټه وه خو اشوا شوه. ډېر نور موارد هم شته دي چې وروسته به اشوا شي. د اسلامي انقلاب مشر د امریکا د حکومتي چارواکو او په امریکا کې د فعالو سهونستي رسنیو له لورې پر ایران د یرغلونو د پراخو ګواښونو فضا ته په اشارې سره وویل تاسو د تبریز خلک او د ایران ملت د سلواغې په 22مه نیټه د هغوی ګواښونو او بېمانا او چټي خبرو ته ځواب ورکړ او ومښودله چې ګواښ نه یوازې اغیز نه لري بلکې د ملت انګیزه لا زیاتوي. دوی ټینګار وکړ امریکایان سره له دې چې د جنگ جګړې ګواښ کوي پوهیږي چې د خپلو سیاسي اقتصادي ستونزو او د نړیوال اعتبار د کمزورتیا له امله د دې خبرو قدرت نه لري او پوهیږي که تېروتنې وکړي څه ډول راتلونکي به ور په برخه شي.
حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای د فاسد یو ظالم امریکایي امپراتورۍ د زوال له نورو نښو څخه د هغوی بې منطقي یاده کړه. ویې ویل د هغوی بې منطقۍ یوه بېلګه د ایران په چارو کې لاسوهنه ده، په ځانګړي ډول زموږ په یوې مهم موضوع یعنې د وسلو په موضوع کې لاسوهنه. دوی وویل د ولس لپاره د مخه نیونکي وسلو درلودل ضروري او واجب دی، ځکه هر هیواد چې مخه نیونکي وسلې ونه لري د دښمنانو تر پښو لاندې کیږي. خو امریکایان د وسلو په موضوع کې لاسوهنه کوي او وایي چې تاسو باید د فلانی ډول یا فلانی واټن ویشتونکي توغندۍ ونه لرئ. حال دا چې دا موضوع د ایران له ولس سره اړونده ده او هغوی سره هیڅ تړاو نه لري. د اسلامي انقلاب ستر لارښود د خلکو شعار اټمي انرژي زموږ مسلم حق دی ته په اشارې سره وویل د ایټمي تاسیساتو او د یورانیمو د بډایولو حق د ایټمي انرژۍ د نړیوال اژانس په تړونونو او اصولو کې د ټولو هیوادونو لپاره په رسمیت پیژندل سوی دی او په ملي حقوقو کې د امریکا لاسوهنه د هغوی د اوسنیو او پخوانیو چارواکو د ګډوډ فکر څرګندونه کوي. دوی زیاته کړه لا عجیبه بې منطقي دا ده چې د خبرو اترو بلنه ورکوي خو وایي چې د خبرو پایله باید دا وي چې تاسو ایټمي انرژۍ ونه لرئ. دوی ټینګار وکړ که خبرې اترې کیږي د پایلې له مخکې ټاکل یو غلط او احمقانه کار دی چې د امریکا حکومت ولسمشر او ځینې سناتران یې کوي او نه پوهیږي چې دا لاره دوی بندون ته رسوي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د امریکا د ولسمشر د پرله پسې ګواښونو په اړه چې وایي تر ټولو پیاوړی پوځ لري وویل تر ټولو پیاوړی پوځ هم کله ناکله داسې کلکه څپیړه خوړلی سي چې له ځایه به پورته نسي. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه ای د ایران پر لور د امریکا د جنگي بیړۍ د استولو په اړه وویل بیړۍ البته یوه خطرناکه وسیله ده خو تر هغې خطرناکه هغه وسیله ده چې دوی یعنی امریکایان او د هغوی بیړۍ د سمندر تر تل پورې لیږدولی سي. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه ای د امریکا د ولسمشر هغه اعتراف ته په اشارې سره چې ویلي دي له اووه څلوېښتو کلونو راهیسې هم د ایران اسلامي جمهوریت د له منځه وړلو توان نه دی درلودلی. ویې ویل البته دا ښه اعتراف دی خو زه وایم ته به هم ونه توانیږې ځکه د ایران اسلامي جمهوریت له خلکو جلا حکومت نه دی بلکې پر داسې ژوندی ټینګ او ثابت ولس ولاړ دی چې په دغو اووه څلوېښتو کلونو کې د خپل پرمختګ لپاره کار او هڅه کړې او زحمت یې ایستلی دی.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د ملګرو ملتونو د اروپایي دفتر په مرکز جنوا کې په خپلو یو لړ څرګندونو کې ټینګار وکړ چې د اټومي انرژي د کارولو لپاره د ایران حق هیڅکله هم د خبرو اترو وړ نه دی. عباس عراقچی د اټومي خبرو اترو له دوهم پړاو وروسته په جنوا کې د بې وسلې کولو په نړیوال کانفرانس کې ګډون وکړ او ویې ویل اټومي وسلې د بشریت په وړاندې تر ټولو لوی ګواښ دی او دا د ژورې اندېښنې او جدي افسوس ځای دی چې سره له دې چې د دغو وسلو د بشپړ حقیقت معلومولو د تفتیش وړ او بیرته نه جوړونې په اړه نړیوالې حقوقي ژمنې شته، بیا هم د ځینو حکومتونو په امنیتي تګلارو کې پر دغو وسلو تکیه لا نوره هم بنسټیزه شوې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه ایران تل د اټومي انرژۍ د سوله ییزې کارونې پر اساس ستراتیژي تعقیب کړې ده او په عین حال کې یې چمتووالی ښودلی چې د خپل سوله ییز اټومي پروګرام د ماهیت په اړه هر ډول اندېښنو ته ځواب ووایي او د هغه بشپړه سوله ییز والی تضمین کړي. په همدې اساس ایران د اټومي خبرو اترو ته داخل شو او تر نن ورځې پورې دغې لارې ته دوام ورکړی دی. د دغو خبرو اترو بهیر ته کتنه ډېر حقایق سرګندیږي. عباس عراقچی وویل سره له دې چې د ډیپلوماسۍ او د ښه نیت پر اساس تعامل ته ژمن پاتې سوي، د ځینو لویدیځو حکومتونو په ځانګړي ډول د امریکا چلند د خبرو اترو د بهیر اعتبار په جدي توګه کمزوری کړی دی. د هغې جامع نړیوالې اټومي موافقې څخه د امریکا یو اړخیزه وتل چې د نړیوالې ټولنې لخوا تایید شوي تړون و، په څو اړخیزو ژمنو کې باور او ثبات ته یې ژور تاوان ورساوه. دغه پریکړې نه یوازې څو اړخیزې ژمنې له پامه وغورځولې، بلکې د ایران پر خلکو یې غیر قانوني او ناوړه اقتصادي او انساني پایلې هم وتپلې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ امریکا د ان پی ټی تړون له غړیتوبه له بهر یوه لوري سره په ملګرتیا سره د دغه تړون د یوه غړي حکومت پر ضد په اقدام کولو سره د دغه معاهدې بشپړتیا اعتبار او روحیې ته جدي تاوان رسولی دی. دا په داسې حال کې دی چې داسې پایلې چې دوامدارې به وي د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د سیف ګاردز اصولو او قواعدو تر څارنې لاندې پر اټومي تاسیساتو برید کول کیدلی شي او د جنګي جرم په توګه وپیژندل شي او د راډیو لوجیکي موادو د خپرېدو اوږدمهاله چاپېریالي ککړتیا او د سولې سیمې لپاره د پولې ور اخوا پایلو خطره له ځان سره وړي.
د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د سمندري ځواک د ناوې جوړونکي بیړۍ د میلان 2018 په مانوری کې د ګډون لپاره د هندوستان د ویشاخه پتنم بندر ته ورسېده او هلته دیره سوه. د میلان مانوره هر دوه کال وروسته د هند په یوه مهم بندر کې ترسره کیږي او د نړۍ د څه باندې اویا هیوادونو سمندري ځواکونه پکښې ګډون کوي. دغه مانوری چې سږ کال یې دیارلسم پړاو ترسره کیږي د سلوغۍ له نهویشتمې بیا د کب تر شپږمې پورې په ویشاخه پتنم بندر او د بنګال خلیج په اوبو کې ترسره کیږي. د هند سمندري ځواک ویلي چې دغې مانوری موخه د مسلکي اړیکو پیاوړتیا، د سمندري عملیاتو د غوره لارو چارو شریکول او په سمندري برخې کې د هیوادونو ترمنځ د ملګرتیاو زیاتول دي.
عزتمن اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم دومره و، نو موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو
او په متعال خدای مو سپارو.